السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي چې موضوع هم د طالبانو ورسته هڅې دي چې غواړي له نورو هیوادونو په تیر امریکا سره اړیکې خي کړي خو تر سمخ کې معمول تر سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برو الاینس خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې ده. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برو الاینس خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې ده. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم مخکې ویلي وو چې 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له ډلې 9 میلیونه له لوږې سره مخ دي. د برو الاینس بیا تېره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلې وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه.
A major negative development has been the Taliban's inability
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانېدلی د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د پراخېدو مخه ونیسي. داعش یو وخت د کابل په شمول په 2 ولایتونو کې وو، مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډېره فعاله ده.
د برلاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ویرجینیا کې ده او له هغو اتو اډو چې امریکا د لسګونه زره افغان کډوالو د موقتی هستوګنولو لپاره ځانګړې کړې وه. د کورنی امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه څه باندې 25,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړی شوي. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو له هغې ډلې فورت مکای چې ګڼ افغانان پکې میشت شوي وو شکایت راغلی و چې د دوی دوسیو ته رسیدګي کیږي او ډیر وخت به برخلیک پاتې شوی. د راپورونو له مخې د اگست تر 1 میله افغانستان د لسګونه زره افغانانو په شمول څه باندې 1,40,000 کسان د امریکا او نورو ائتلافي وادونو لخوا وایستل شول. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد افغانستان ته 6 بشري مرستې د پنځمه پورې راستوي. دغه خبره ته مده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې 300 اوړي. اخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړ چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 بشري مرسته ورسېده چې پکې اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بخښنه سره ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د درېیمې کمیټې لخوا په 9 موافق او 10 مخالف او 1 مخالف رايو په بخښنه سره په 9 موافق او 10 مخالف رايو سره تصویب شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېیمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخه او سیستماتیک توګه د خلکو نیول او خپل سره بندیانول په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت د ایونت په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د زورونې او ډارولو موارد یاد کړي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د ناقص د دغو ټولو سختو مواردو بي پري او خپلواک څېړنه غوښتي. اخو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي زهرا ارشادي دغه پریکړه لیک د موجودیت واقعیت د موجوده واقعیتونو یو انتخابي او سیاسي تعریف وباله او ویل چې دا له ایران سره دښمنۍ پالل دي. د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشران او فدرالي چارواکي بنند کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. په جرمني کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کورونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کورونا له امله د 204 نوي کسانو د مړکېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړ شوو کسانو شمیر 89,204 تنو ته ورسید. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ترمنځ د سې شنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له پایله د آذربایجان هیواد یوازې نه دی پریښی او کله به یې هم یوازې پرې نه ږدي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. ارمنستان بیا د یو اسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي او 43 نور تری تام دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د احمد شیبر په کوربتوب د ازادي په صفو کې پروګرام مه هېروئ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویانز به الله مجاهد ازادي راډیو ته له نړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنړی سره ښې اړیکې ولري، له ټولو هیوادونو سره قوي ډیپلوماتیکې او سفارتي اړیکې تامین کړي. دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده، زموږ هم په ګټه ده. افغانانو افغانستان ته شهیدانې سي، څلوېښت کاله جنگ دلته تېر شوی، بیا دا شل کاله راوروسته شدید جګړه تېره شوې ده او ځپل شوی هیواد ده. د نړۍ همکاري او د نړۍ سره ښې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
دغه اړتیا چې ښاغلی مجاهد اشاره ورته وکړه څرنګه پوره کېدای شي؟ نړیوالو له طالبانو یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د ښځو د حقونو مسله هم شامله ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزي دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. دې موضوع ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه چې مخکې مو دغه څرګندونې له تاسو سره شریکې کړې. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامته ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو دا ستاینه یې شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړې چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان هغو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهاند ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریکه کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
With the Taliban takeover,
The Afghan people now feel abandoned.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړې چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه چې نتیجې یې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهان صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
مننه. اول خو تاسو ته او تاسو طریقه ټولو ګرانو محترمو اوریدونکو ته ملمت هم سلامونه وړاندې کوم.
مننه.
او بل دا چې بسر محترم، دا خو واضح خبره ده، دا درې مشورې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلفو بخشونه همدا نری وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي، او د داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او ځانله کې فرار شوي، او خوانه بل خواته دې وضع دردونکې ده. مګر دا هم باید ووایو چې هر ورځ سل کسه، دوه سوه کسه نه وژل کېږي. امنیت پوره تامین دی، او خلک کولی شي په ازادۍ سره هم رفت آمد وکړي، هم کار ته مخه کړي. مګر دا چې د کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشه کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامدار نشي، او یو جوړ جاړي ته نړیوالې ټولنې او مختلفو ارګانو سره طالبان رژیم ورکړي.
مننه. ښاغلی خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي، تر څو له دغسې راپورونو وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
مننه. تاسو پوهان صاحب او ټولو اوریدونکو ته درناوی. شیبر صاحب، متاسفانه افغانستان د داسې وضعیت سره مخامخ دی چې هیڅ ډول پیشبینی ورته نه وسوي. موږ اوس د یو ګزار په مرحله کې یو، او د ګزار په مرحله کې د دغسې یو هیواد چې هغه جنګ ځپلی وي، او د لوږې کچه ورځ په ورځ خپل اوج ته رسیږي، حکومت هم یو سکوت کړی، بل نوی راغلی، یعنی دوه نظامونه جلا جلا تګلارې او لیدلوری لرل، ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایی باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هغه هم په داسې وخت کې چې من د ژمی په درشل کې یو، او هم نړیواله ټولنه، او هم په داخل کې، او هم ټول هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداري ورکړي. بیل شکه د نوي حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دي، ځکه چې من باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیوال ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شي کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصولو، پرنسپونو، ارزښتونو چې په یوه کې ټول مسائل راځي، بحث کول دي څه ډول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خود سره سم حکومت د امارت د مسؤلینو سره نتیجې تر سوال دي، د یوې رسمیت موضوع ده. دا یو خوا بحث چې باید دوام پیدا کړي، او د افغانستان خلک ورته ضرورت لري. دوهم بحث چې هغه له ټولو نه مهم او اساسي ده، چې په یوه کې له دې خوا نه هم یو شین چراغ هغه د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی چې ډېر په قوت باندې موجود ده، چې په ډول خدمات کومکونه ورسیږي له زمینه مخکې. دغه دوه بحثونه باید سره جدا شي. د دې دواړو لپاره جدا باید پالیسیان او ستراتیژیان جوړ شي، ځکه چې په دې اوس وخت کې یو بل سره دا رفت ورکول کیږي، د افغانستان خلک به د یو لوی بحران چې ورسره موجود دي، بلکې د یو لوی ناورین سره به مخامخ شي. ځکه چې موږ له پخوانه د لوږی کچا یا د بېوزلۍ کچا په اوج کې وه. بیا د 2 میلیونو په حدودو کې د خصوصي سکتور او دولتي برخې د کارمندانو معاش چې قطع شوی دی له 4 میاشتو نه یا کاروبار په ټپه درېدلی، ځکه چې د یو مامور یا د یو کارمند د فقر او د دې ژوند ترمنځ حایل هماغه معاش ده. کله چې معاش ولید دا اوتومات لس 2 میلیونه خلک چې د 5 میلیونه پورې دا هم یې کچ ته ورسېدل، او د دې را کنټرولول را قابو کول کنه د پیلنی نظام یا حکومت د وس کار نه ده، تر څو چې نړیواله ټولنه د یو اضطراري خبره راکوم چې نړیواله ټولنه د یو اضطراري غونډې په دایرولو سره د افغانستان لپاره د خاص یو برنامه د اعلانولو سره دغه د یو تن یو تیاری دو تیارو د یو څوټنو د حکومت مسله نه ده. په دې کې څو برخې دي چې باید د کولای شي چې افغانستان د اقتصادي بحران څخه وژغوري.
مننه. طالبان ول خپل لوري هڅه پیل کړی دي. طالبان او کانګرس ته لیک استول او غواړي چې له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې بهتره شي او شي سي. په دې اړه د زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو او درنو میلمنو بیا تاسو سره راځم.
اسلامی امارت د همدې اصل په بنیاد کې اړیکې غواړي. د اسلامی امارت بهرنیو چارو وزارت لخوا د امریکا کانګرس په نامه یو لیک خپور شو او واستول شو چې هغوی دې ته راوبل سي او متقاعد کړي سي د افغانستان خلک او د اسلامی امارت د یو سره دښمنۍ په دوام نه ورکړي، بلکې ښې اړیکې جوړولو سره غواړي. خو دا مشروط په دې دي چې امریکایان هم باید زموږ سره ښې اړیکې ولري او ښې اړیکو ته اهمیت ورکړي. د افغانستان د خلکو سرمایه چې دوی کنګل کړې دا پرېږدي او سره ډیپلوماتیک عرصه کې همکاري وشي، زموږ د هېواد نوی حکومت په رسمیت ومنل شي او د همکاري فضا رامنځته شي.
پوهان صاحبای، ستاسو په باور آیا کانګرس به دې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه امریکا به پر هغو غوښتنو ټینګار وکړي چې مخکې له طالبانو کړي دي، لکه بشري حقونه، لکه د ښځو حقونه او لکه ټول شموله حکومت او داسې نور موضوعات؟
زه فکر کوم چې دغه وروستي ناستو د ترویکا په پاکستان کې او د امریکایي وفد سره دې ملاقات او خبرې کول او بل اخر یو نو اقدام چې هغه امریکایي وزارت خارجه تر سره کړل او په قطر کې خطریانو ته نمائندگی د ویزه د کارو په سفارت د قونسلګری د سفارت د امریکا کې مقابل کې ورکړو نگهداشت د غیر ترتیبات او د سفارت خانو دائم وظیفه ورکړې. نو مثلا نږدې شوی د دې ته چې طالبانو سره همکاري وکړي، حتی پر رسمیت پیژني، اخلان کا پر رسمیت نه پیژني. نو ملګری ملتونه دې ته وها صحیح شه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي او دوی خپل هم چا مرسته وعده کړي وي هغه ورسي افغانستان ته.
پوهان صاحب،
یو بل خوشبینیم په دې ده چې بل سره
بل او بخښه احساس خبره قطع کوم. تاسو د امریکا د سفارت چارو ته اشاره وکړه چې قطر ته سپارلې دي. امریکا ورته هڅي د شمالي کوریا په برخه کې کړي دي او د ایران په برخه کې، لیکن د شمالي کوریا او ایران سره د دوی روابط کلونه هم داسې دوام کړی دی. دا بیا په ورته وخت کې دا معنا نه ورکوي چې قطر ته چې چارې سپاري دوی د تنیت نه لري چې د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني.
موږ متوقع نه یو چې دا به هم لکه د هغو نورو هېوادو غوندې کلونه دوام وکړي، ول چې هلته دوی ایدیالوژیک اختلافات لري د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لانجه ده چې هغوی خپله خاوره ګڼي او مملکت یې په دوه وویشلی دی، یو کې غربي سټایل دی چې دوی په لاس کې دی، همدارنګه د چین سره د تایوان په مورد کې دا مشکلات لري. افغانستان د دې مشکلاتو نه مبرا یو هېواد دی چې اسیا زړه دی، دوی ورته راغلي وو دا دونه موده هغه طریقې سره چې دوی غوښته اداره یې کړي او مسایل حل کړي هغه دوی ونه شو کولی، او هغه طریقه یې هم غلطه وه. همغه وو چې پاتې راغلل او اوس یې اصلي افغانانو ته واقع ورسپارلي دي او دوی نه نشي کولی چې دوی سترګې پټې کړي چې دوی سره مرسته ونه کړي، ولې چې چین ورته تیار ناست دی په دوستی د طالبانو سره. هلته روسیه هم استفاده دینه کولی شي د خپلو جمهوریتونو د امنیت ټینګولو په خاطر باندې. نو فکر نه کوم چې امریکا دې سرحد ته حاضر شي چې حتی نظامي او اقتصادي برخو کې هغه ګاونډي هېوادونه چې هغوی هم د ملګرو ملتو غړي دي او حق د ویټو هم لري غوټه په لمن کې ور واچوي. نو دا موضوع حلیدونکې ده، مګر طالبانو هم منلې ده. مثلا د جنوب مکتب په باره کې تون وخت کم دی، ناروزي د یو خوانه د بل خوانه خطرات پېښوي. دوی اعلان وکړ چې د نوي کال دپاره به دوی ټول پورته صنفونو ته راځي، دغه یو سمستر بېخي اوربخلې، مګر ارتقا یې ورکړې ده. او دوی غواړي ترتیبات ونیسي د نجونو د ترانسپورټیشن او د مسؤون تګ او راتګ. غواړي چې عملات اوس هم کابل کې شته، جنایتکاران اوس هم په کابل ښار کې ګرځي، کولی شي حران کاغو غواړي د نجونو مخه د فعالیتو سکول ته تګ بند کړي. په دې لحاظ دوی لګیا دي کار کوي، امریکایان یې هم ویني. نو فکر کوم چې آئندہ به نرمش اختیار شي، افغانستان به یو وخت د طالبانو د حاکمیت لاندې تر څو چې ملت اراده ته رجوع کېږي هم وخت غواړي، اساسي قانون هم وخت غواړي، فکر او کار کول چې بعد غواړي که دوی تعدیلیي نوی راوړي یو قانون او خپل حکومت تعدیلیي دایمي حکومت همدې سرپرسته دغه ټول هغه سټپونه دي چې باید وخت وکړل شي چې دا مرسته کوي د بشر د حقوقو سره او د نجونو د احترام سره او د ښځو د حقوقو ته احترام دپاره.
مننه. لیبې خبرتیا پوهان صاحبی، تاسو له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بیا پوښتنې شته، لوی خبرتیا وروسته به ورته راوګرځو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط پوهان صاحبی تاسو ته اشاره وکړه چې روسیه لیواله ده چې له طالبانو سره ښه روابط ولري. د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې چې ویلي دي چې مخدر مواد په افغانستان کې تریاکو حاصلات زیات شوي دي، آیا فکر نه کوي چې دا به د روسیه او طالبانو پر اړیکو منفي تاثیر وکړي؟ په لنډو ستاسو ځواب غواړم پوهان صاحب.
دومره تاثیر چې یعنی طالبانو د پشتیبانی نه دوی لاس واخلي، نه. ولې چې دا د میرینو لاین د قاچاق د ازبکستان نه پخوا وختو کې کلونه پخوا یې وجود درلوده، د حزب ډیموکراتیک وخت کې وجود درلوده، او د تاجکستان نه بل لاین چې اروپا ته ځي هغه هم وجود درلوده او د خپل هم کرلې. نو امید ده چې طالبان افغانستان کې اقتصادي وضع قوي شي او د خانانو ټول منع کړي، د خرابترین کښت نه، او دا به حتی استقبال شي په روسي کې او په چین کې په دې کې.
مننه. ښاغلی خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې د مخدر موادو په برخه کې نوی راپور به د روسیا او طالبانو پر روابطو تاثیر ونه کړي؟ منفي تاثیر البته.
مننه. من په داسې مرحله کې چې د مخدر موادو نه عاجل نور مسایل هم دي. هغه د افغانستان د ټیکاو مسله ده. کچیرته روسیا یا د سیمه هیوادونو نړیوالو ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ یا داعش یا نور خطرات د مخدره موادو او نور اقتصادي مافیایي حالاتو مخنیوي وکړي، نو هغه دا چې څه ډول باندې د افغانانو سره او د نظام سره د دوامدارو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نتیجې ترسیږي، چې دا د ټولو نه مهم او اساسي خبره ده. بیر شکه د مواد مخدر مسله یو له حساسترین موضوعاتو ده، خصوصا روسیې ته نظر، اروپا او امریکا ته. او روسیا بیر یزنه هم د داعش تهدیدات مسله هم دی ګډه لپاره جدي مسله ده. خو په ټوله کې تر اوسه پورې د امارات او د روسیې ترمنځ روابط ښه دي، او تر ډېره حده پورې د یو بل د برنامو د حمایت لپاره کارونه کړي دي. او وروستنۍ هغه مخکې پروګرام کې چې کومه فیصله وشوله چې د روسیې پیشنهاد د افغانستان لپاره هغه ډېر معقول پیشنهاد چې د افغانستان لپاره دی، د نړیوالو ټولنې په همکاري باندې د اقتصادي حمایت په خاطر باندې او د کومکونو په خاطر باندې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. نو دنیا که غواړي چې افغانستان د دې سیمې لپاره د بې ثباتۍ سبب نشي، نو وخت هم دا ده وخت چې بیا اقتصادي ناورین رامنځته شي، بشري ناورین رامنځته شي، ځکه لوږه هغه مصیبت ته چې د ری کنټرول بیا اسانه نه ده، هغه بسته نظامونه لنګوي او دغه نظام چې زیات کومکونو ته ضرورت لري د دغه خصوصا د صفات هیوادو نظامونه خو ډېر په اسانه باندې ضرر پیدا کړي دي. وجه لاندې خاطر زما پیشنهاد ده چې هغه تعهدات چې د دوهې په تړون کې خصوصا چې د امریکایانو سره د امارات ترمنځ موجود دي، د هغوی د شروع کېدو لپاره او د هغوی ته د تعهد متحد پاتې کېدو لپاره چې دواړه خواوې په یو بل باندې پړه اړوي، مهم وخت دی چې څنګه کولی شي هغه تعهدات ته ورسیږي. او مشکل ترین وخت دا چې کوس من یو د مخکله کسبون سبا ور اشاره وکړه چې د افغانستان په دغه سیو حالات کې من ټول هغه توقعات له نوي حکومت نه وغواړو چې هغه د افغانانو یا د نړیوالو ټولنې اساسي غوښتنې دي، دا به ناممکنه وي. مګر تعهد عملا شروع کېدل له کوم ځای شروع شي، په څه ډول باندې مختلف شي او په کوم مرحلو کې کوم شی سرته ورسیږي، دا هغه مسایل دي چې من روابطو ته او د افغانستان ثبات رسیدلو ته هغه رسولی شي او نږدې کولی
شي.
تنها دې ته منتظر شو چې په یو بل باندې د غوښتنو مسله وي، له دې خوانه د رسمیاتو او د کنګل شویو پیسو د خلاصولو مسله وي، له یو خوانه د یو ټول شموله حکومت او د بشري حقوقو د مخدر سره د تروریزم سره د مبارزې مسله وي او عملي کار نه وي، عملي پلان نه وي، نو مشکل به وي چې موږ نتیجې ته ورسیږو.
مننه. تاسو د داعش مسلې ته هم اشاره وکړه، د داعش په ارتباط به وړاندې بحث ته دوام ورکړو چې چین هم له دې اندېښنه لري. خو اوس اوریدونکو ته مخه کوو، اوریدونکي کولی شي چې د واتس اپ له لارې په دې شمېرې موږ ته زنګ ووهي، 00420221 2 4 6 0 1. شمیره تکراروم، 00420221 2 4 6 0 1. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
بله، سمیع الله غزنی ولایت د دیکلوتاری چا ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. پښتنه مې دا ده چې دغه د امریکایانو چې کوم ظلمونه او وحشتونه یې وکړو او اوس بندیزونه هم راباندې لګوي، دا خو والله بېخي ناجایزه ده. او د ډېر ظلمونه او وحشتونه او شهیدانو کونډې یتیمان هغو ته
بله اوس متاسفانه ستاسو شخ قطه وصل کیشه، یعنی دومره پوشم چې تاسو وایئ چې امریکایان باید د افغانانو پیسې را پریشتي. مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو، مهرباني وکړئ آزادی په سپوک پروګرام ته.
سلامونه او نیک هیلې مې اومني پښتون افغان د خلمای ولایت څخه سره د ټلیفون پر لیکم.
مهرباني.
امریکا په نړۍ کې یو ستر ځواکمن ځواک دی، ولې د افغانستان جګړه شل کال له وجه نه دل وی نه ګټل ناکام سره موږ د وژلو په سلام د عدالت کوي شپه ورځ پر موږ بمباری کولې چې چاپی به را باندې وخلې، کله چې زموږ د ستنويش خبره چې بیا د امریکا کې ناری وي چې دا حقوق دي ورکې دا د سلکیاسو کې دا زموږ د غاړې سي د نور د چاړې لري کې دا د افغانستان اسلامي امارات چې په رسمیت هو پیژني، نور د موږ نه څنګه وي، نور د موږ نه جوړېږي، موږ د ډېر تکر غربت سره مخ یو، نور د زموږ امارات پر سمت خو پیژني چې هم دوی ته ګټې هم نړۍ ته ګټې، هم موږ خو ستاسو پر قراره سموږ ته یو کاروبار پیدا شي، موږ د دې څخه قربت سره مشو.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اصلي په څپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګما خو دغه نظر دا کنه وروره سي دغه ډیر ملکونه دي چې امریکا د خوخه کارونه نه کوي، خو د څه نه ده هغه ملک پر امریکا پر رسمیت نه پیژندل، بلکې په هغه د چې بندیزونه لګ نیمه او تم بندیزونه لګولي، بل ځل ته دا یو یو ولسی وګړی ما سي مطلب من سي خپل حق دا حکومت نه وغواړو د حضور امارت نه کنه، نو مطلب هغه ومن کدا په جواب کې وو چې ورور موږ ته حق پنړی والا پتا را کړه، کنه موږ د ویل سی وګړي په اساس دا وایي کناری دا غو کې زمي د منګ امارات اسلامي کنه نو منګ با امارات نه هکو غوړ جوړو تاسو ټول نړۍ نه منګ په سر یا دې هوا په سر مرست یو غرا والی نو ولف ولې دغه سخت حرام مخده نو ما دغه نظر ده چې باید چې پر اصلیت پیژندل شي دې ولف په خاطر چې ولف له دې یو ناوړه حالات سره مخ ده.
مننه. بل اوریدونکو کته مخه کوو اسریب څپو کې پروګرام دې مهرباني وکړي. مهرباني.
خالد عمر خوتک خبرې کوم څه
مهرباني.
او پیزاتو سه مهمه خبره ده چې یو تصادفي مشکل پیښ شو په افغانستان کې د یو بس نظام رنګېدل او د یو بل نظام پر سر باندې راتګ. اوس مهمه خبره دا ده چې دوی رااله افغانستان حکومت هیواد ونیوي خاورې ونیول. مهمه تر اوس ټول اساسي خبره دا ده چې د دنیا سره تعامل یا هم په داخل کې دننه د خپل هیواد د خلکو سره تعامل مهم دی. چې د دنیا سره د اړیکو جوړېدل اول تعلق په داخل په د خپل خلکو سره دی. اوس د دې د ټینګار په دی چې خپل ټول موقفونه خپل ټول چوکي دي خپل افراد ورکوي، یعنی د دې ټول تمرکز پر خپل کسان دی. دا په اسلام کې په دې باندې ټینګار نه ویشته چې هغه مهم چوکي هغه مهم وزارتونه ورته یو کس یا خپل ډل یا خپل ټپلې ته ورکي. افراد ستا، اشخاص ستا، مهم کسان ستا، دوی باید تمرکز ډېر په دې باندې ونه کړي چې خپل کس خپل افراد په قدرت په دې کې پرېږدي. څو نظام لکه چې د دې ورځ ترابولي شاته ځي ورځ ترابولي ولس د شتو کړاوونو سره مخامخ دي. موږ په یو دردناک حالت کې د اوس د زایدمه قرار لرو. نو مهمه دا ده چې دوی خبره لنډه کم په داخل کې هغه مهم مخفونه مهم چوکۍ مهمې دولتي ادارې هغه افراد او اشخاص ته ورکړي چې هغه له هر اړخه صفا او منظم هم دې ته آماده وي. هغه چوکۍ چې باید
مننه کور وده. یو بل اوریدونکی مخلو بیا میلمنو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کست. بله مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی خبر
ګران سپر.
بله
ګران سپر صاحب تاسو ته محترم استاد اصولي صاحب ته سلامونه وایم. هغه سید نظر صاحب مشهور مثال دی چې باغمال ته وی او کتی انګور غواړي. موږ به د پونتونو نخلاص کو طالبان ورونه به حتمن پونتونو نخلاص کی او د خوند به ډیر حفاظت وکي مګر وروره لکه هم تیسا چې ول جنات کارام تاسو ته کوي تاسو د جنات کارانو دغه مکوي د دیموکراسي دوی نه د پلي کړي. جنات کاران باید د دوی چې څه ویل دا وز المنت ول پر ما چا په ویل په خدای زما سپینټر تر تروري و تلور وره دا کړی پر ما چا په ویل ول تاسو ما ورور وجل دي یو مدرسې نه پر سهوله و است خلی مشترک موږ له سو مو شر نه د مشرق نه ماتو خلی په کوم کې خاصي ور ماتو هغه خپل بدل جن یاخو دا جنات کاران تین مغوای نور هر څه په ځات ملک او طالبان ته زو یم فدا راځي کې براس سکسي دې زمو ته تخ نه وکي نه سپین مخ پټ کړی تي څنګه جنات کړی راځي دا راځي ته جواب وایي راځي دلته کې نه خو دا کارځي ورور شي دا د لی دان دوه خره دا غوړل لکسي دې پر خلکو چاته ویل د کستانې ویل سجدې دې زته کړی دوه رندار دې سره په لې لري کړی دي.
من نه چې په خبرونه کې مبارخ وخت ساسه ریپ څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د لنډیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی پوهان ودیر ساپی او ډاکټر محمد اکرم خپلواک. ساپی صاحب په لنډو کې د اوریدونکو په نظریاتو باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړي.
من بسرغو خبر خدا د جدري څلور اولو دوستانو چې ټلیفون نه وکړل غوي په نهایت کې د اسلامي امارات په جندل د امریکای او د نړیوال ټولنې جنې وکړلې دي. نو دوی خو په دې پوهیږي چې هغه شرطونه چې د پرسمت په جندل لپاره یو نوی نظام ته لازم دي اساسي شرطونه دې کې شک نشته چې طالبانو پوره کړی دي. یعنی لرونکي د حاکمیت وي چې په داخل کې امنیت تامینولی وشي او خلک پکې روزانه ورځني ژوند او فعالیت خپل په نورمال صورت سره مخکې بیولی وشي او که خارجي د خوانه خارج د خوانه تهدیدیږي د وطن نه دفاع کولی هم وشي. نو دا درې شرطونه پوره کړي دي. مګر نننۍ نړیواله ټولنه یو څه څلور شرایط چې هغه مدني حقوقو د بشر پورې اړه لري او نړیوال بشر حقوق ګڼل کیږي د ښځو د پاره او د ټولو جنسونو دواړو جنسونو د پاره چې هغه یو آزادي د رفت آمد ده، آزادي د گفتار ده، آزادي د کار ده. او په تېره بیا د ښځو ته چې په افغانستان کې تېرو سلو کالو کې تعلیمونه وکړل د هر حقوقو نه که برخورداره هم نه و، لاره ورته خلاصه شوې وه په اساسي قانون کې، او دوی ورته ټولنې جوړې کړې چې یو څه څه حقوق یې ترلاسه کړل. دا یو دم درول، تعلیم حق درول، دا هغوی ته د منلو وړ نه دی، او تر څو چې دولت دې د فشار لاندې نیولو چې دغه حقوق هم د نړیوالې ټولنې سره دوی مراعت نه کړي، اشین څراغ ور نه کړي او پرې پوه نه شي چې دوی آئنده کې مراعتوي که دوی قوت هم حاصل کړي دایمي هم، نو هغې تر څو مطمئن نه شي په رسمیت نه پېژني، او دا په رسمیت پېژندلو په لاره کې خنډ واقع کېږي. نو موږ امیدواره یو چې دوی اوس یو څه نرمښت اول نه ښودلی، وخت ته ضرورت لري، او دا حقوق بل هم ورکوونکي دي که نن که سبا وي، نو دا به ومني او دا پلمې به خلاصې شي، او هیله ده چې هر څومره ژر دا کار وشي دا به بهتري. هغه وروڼو ته چې دوی وایي چې دا حکومت صحیح نه دی یا دا حکومت صحیح دی، یا یو مقدار وایي چې خلکو ته چې متخصص خلک دي ځای نه ورکوي په حکومت کې، او یوازې دوی په خپله دي. په دې مورد کې خو داسې ویلی شو چې دوی خپله اعلان کړی، انکار نه دی کړی چې موږ متخصص نه راولو، مګر دغه سرپرست حکومت دی موقتي تر څو چې داسې جنګ لمنې چې اوس هم د ناخوالیو د هر څه خواري دي دا منظم کړي، خپل نظامي لحاظ نه ځان منظم کړي، اقتصاد خپل قوي کړي، نو بیا به کولی شي چې دوی نور افراد هم د پیشرفت دپاره شامل کړي په حکومت او په نظام کې، تر څو کار پر مخ بوځي. دا اطمینان باید خلک نور هم وغواړي، او دوی هم ملي سویه باندې هم مجبور کړی شي چې دا حق ومني، خاصه چې بینالمللي او نړیوالې تویې ته.
مننه پوهان صاحب. شغله خپلواک، تاسو مخکې د داعش مسلې ته اشاره وکړه چې روسان له داعش نه اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې چین هم له داعش اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د داعش تهدید په افغانستان کې لوړ ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال داعش په افغانستان کې 60 بریدونه کړي وو، او 60 کال تر اوسه پورې دغه حمله چې داعش کړي دي مسؤلیت اخیسته یا داعش ته منسوبې شوي دي 386 دیر شو ته رسیږي. په دې حساب باندې فکر نه کوي چې چین به د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې په ورته وخت کې چې دوستي غواړي له طالبانو سره یو ډول ویره ولري؟
زه فکر نه کوم. هغه علت داره چې کېدای شي که مسله د داعش پورې مربوطه وي، طالبان په تیره کې هم د داعش سره په مختلفو برخو کې په مقابله کې وو، او اوس هم د داعش ځپلو لپاره حکومت قوي عزم او اراده وو، او هغه اقدامات یې دلته موږ چې یو محسوسیږي. یعنی دا بل بحثه چې خبره د ایدیولوژي او افکار وي، هغه بل بحثه. مسله بیا د چین چې ده، هغه د یغوریانو ده چې د یغوی په اړوند باندې هغه تعهدات چې دوی خپل منځ کې سره لري، یا هغه ژمنې چې دوی پخوا سره کړې دي، څه ډول عملي کوي، د یغوی په اړوند باندې اقدام کیږي که نه کیږي، دا یو جدا بحث ده. د هغه نه علاوه هم د چین لپاره د افغانستان ثبات اوس له هر څه نه مهم ده. پخوا دلته نړیواله ټولنه د ناټو او امریکا قوتونه موجود وو، او ټول پړاو مسؤلیت او یا هغه د منطقې کنټرول د هغوی په لاس کې وو. مګر اوس چې کله ناټو او امریکا وتلې، چین د افغانستان ثبات که چېرته خدای مکړه بې ثباتي ته تلل، تاثیرات دی مستقیما په چین باندې موجود وي، او پروسانو سره هم په همدې اړوند باندې چینایانو د نوي حکومت سره د زیاتو زمونو وعده کړی ده،
مګر
متاسفانه
مرستو ته براشو خپلواک تاسو یو غورانو ته اشاره وکړه. مثلا په افغانستان کې چې تر اوسه پورې په دې طالبانو له واکمنۍ وروسته کومې حمله شوې دي، حد اقل د یوې حمله مسؤلیت، د یوې انتحاري حمله مسؤلیت اویغور په غاړه اخیستی دی، او داسې راپورونه خپره شوي دي چې اویغوران له داعش سره نږدې شوي دي. آیا دغه موضوع پکنګ ته د اندېښنې نه ده؟
ما د څه چې بیره شکه مخکې درته ویل چې بلاخره که چېرته حکومت د چین سره په یو موافقې باندې رسیږي د غورانو په اړوند باندې، هغوی کېدای شي ټول اروپاو ته ځان نږدې کړي چې هغوی مسؤلیت د ځان لپاره احساس کړي او په ورته اقداماتو باندې بحث وکړي. دنده چې موږ وایو په افغانستان کې پخوا د تېر حکومت زموږ چې وو په هغې کې موږ واضح ویلو چې دوه ترهګري ډلې دي، مګر د دې قوت نه لري چې په تنهایي باندې فعالیت وکړي. د هغوی لپاره یو بستر جوړ شوی و، د هغې بستر لاندې دوی فعالیت کوي. اوس که چېرته خدای مکړه داعش په افغانستان کې دومره جایگاه پیدا کوي چې نورې ترهګري ډلې د منطقې ترلیستي ډلې د هغوی تر پوښښ لاندې یا د هغوی تر بستر لاندې خپل فعالیتونه کوي، دا د تشویش وړ خبره ده. او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم دا د نړیوالې ټولنې سره چې تیر حکومت سقوط وکړي، جای نوي حکومت ونیو. آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سقوط وکړي، موږ وایو چې د وخت ناوخته نه شي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقې تر په تشویش کې ده بحثوسی، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د یوې بحث روسی په دې کې د امارت مسؤلین هم باید پیش قدم شي. یعنی یوې اول په داخل کې یو بحث شروع کړي لپاره د نړیوالو ټولنې سره خپل موضوعات یو طرفه، اقتصادي او بشري کومکونو موضوع بل طرف ته، او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي. یعنی مسایده یو تعداد اشخاص د تیر حکومت بتللی وي، یو تعداد سره بدې بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجوده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي. د دې سره بحث تر څو چې په یو قوي حمایت موجود شي، هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې، تر څو چې د نورو تهدیداتو چې لوږه ده، فقر ده، بېوزلي ده، مواد مخدر دي او د تروریستي تهدیدات دي، هغوی د مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپلواک صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو له نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا له متحد ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو ده. د خبرونې میلمانه مو دی ډاکټر اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. زه احمد چبر ستاسو کوربه یم. لی خبرتیا وروسته له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه بحث ته ادامه ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
اروپای ټولنې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړ غوښتنې کړي دي چې تر ډیره له بشري حقونو له موضوع راڅرخي، او خصوصا د میرمنو د حقونو په تر مسالې. له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو. د اورو سره بیا پوهان صاحب ستاسو نظر اخلي.
د اسلامي امارت هڅې دا دي چې د اروپایي اتحاد سره، د اسلامي هیوادونو سره، د همسایه هیوادونو سره او د سیمو ټولو هیوادونو سره زموږ اړیکې پیاوړي وي او ښې وي. همداراز د امریکې د متحده ایالاتو سره هم حوصله هم روانه ده چې تفاهم رامنځته شي، او هغه سوې تفاهمات چې په منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل شي، او وکوسو کولی شي ټول په سوله ییزه فضا کې د همکاروی په فضا کې ژوند وکړو، او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنګ هغه خرابې ورانې چې منځ ته راغلي بېرته ودانېدو ته موږ وخت پیدا کړو، او د دې لپاره زمینه مساعده شي. همداراز د نړۍ لپاره هم د افغانستان کې سرمایه ګذاري، تجارت، او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کولو لپاره د یو ښه ماحول په جوړېدو کې همکاري کوو، او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات هم عملي کوو، او دا راز د خپل هغه څه چې په تعهداتو کې لرو یو بند ته به متحد یو، او له مقابل جهتونو نه غواړو چې افغانستان سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري، او موږ د مستقل هیواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړي.
پوهان صاحبه زبیح الله مجاهد وایي چې خپلو ژمنو باندې عمل کوو، ولې نو بیا هم اروپایي اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو لخوا هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي او تر څو چې عملا یو اقدام مثلا د نجونو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دی چې شریعت هم نافذ دی او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي او هغه خپله ټولنه مغه لارې ته څوکي او امنیت او آرامي او اقتصادي او هر څه د همغه یو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري. نو نړیواله ټولنه غواړي چې که د دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي غواړي یې باید چې دوی هغه بشر دوستانه نه دا چې ضد شریعت کوم عمل دوی ته پیشنهاد کړي، هم هغه چې نور هم بشریت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی و یقینی زیاتوي چې اسلامستان هم اسلامي امارت هم کولای شي چې بشري حقوق تامین کړي خپلې ټولنې ته او شاید اسلام کې اجنه ډېر تاکید په اول کې شوي مګر اوس د اعلامیو او جهاني چلونو په ترنوان لاندې دا وړاندې کېږي. نو دا چې اوس موږ واورېدل چې ذبیح الله مجاهد په خپله دغه ټولو ته مثبته اشاره وکړه او هیله یې وکړه دوی ته چې په دوی اعتماد وکړي، نو هیله ده چې اول قدم باید ورته په رسمیت پېژندلو په ساحه کې وخت چې دا نظام په رسمیت وپېژني او بیا کولای شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې که دوی خپل تعهدات نه و عمل کړي نو عملي کړي. نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارو نه به متخصص عناصر شامل وي د په کارونو د کار د بهبود دپاره وګماري او دا که عملي شي او اعلان کړي جهان ته او ملت ته، پس له هغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورسره ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، د دې بحث وروستیو ته نږدې شوي او که هم یو لس دقیقې دولس دقیقې وخت لرو، که دې ته راشو، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان به له څه وضعیت سره مخامخ شي؟
مننه. دلته چې دواړه خواوې دلته په راته چې من ګورو ان دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی پیږي آماده شوی دی چې د نړیوالې ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکله وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنګ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولري یو پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلې، مخکې تا د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤلین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره هغو او اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په یوه کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل کې شامل دي. یو چې دا په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کړو، بحثونه شروع کړو، مخکې لاړ شو او وتوانیږو چې آهسته آهسته دې ته زمینه مساعده کړو چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو فعال عضو په صفت باندې ټول هغه نړیوالو تعهدات او ژمنو ته او هم د افغانستان د خلکو خواستایو چې دي هغوی ته رسیدګي وکول شي. بهتره به دا وي چې دغه فکر خپل سي چې څنګه دغه تعامل شروع سي، څنګه دغه روابط او د هغوی لپاره یو کلنلاره جوړه سي چې موږ وتوانیږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه هم وي او د نړیوالې ټولنې سردژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکلا د تاسو د پښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په غوښته تعهداتو کې کومک ونسي، اوس مثلا د معاشاتو مسله ده، د دې لپاره نړیواله ټولنه کولی شي چې دغه معاشات د غوښته تعهداتو له مخې مامورینو ته اجرا کړي، ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده. آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانایي نه لري چې له غوښته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړی شي؟ یعنی که دا ونه کړی شي خپله حکومت پلچیږي، حکومت له کوم دی نه دا بودجه پره کړي. پخوا هم زموږ معاشات لویه برخه د بودجې هم د عادي بودجې له نورو نه تمویلېدله، نو اوس په دغو مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بل برخه کومک ونکي، من هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کیږو او هم د بشري ناورین سره مخامخ کیږو چې بیا به د دې راټولول د دې جمع کول ډېر سخت وي. او دا داسې مسله نه ده چې 20 میلیونه افغانان کله چې هغه د قحطۍ او د لوږې او د بحران سره مخامخ شي د غشته سرحدونه به بیا د تم کېدلو ګونجایش ولري، لکه چې اوس تاسو د بلغاریا مسله او د بلاروس مسله او د پولند مسله ګوري، دا دندغه بحران چې اوس اروپایي اتحادیه د مهاجرینو له مسلې څخه یا ایران او پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونه دا ټول تر متضرره کیږي، د دې بیا کنټرولول ډېر سخت دي او دا نفوس ډېر زیات نفوس ده، نو له همدې خاطره به یو لوی بشري ناورین او یو لوی بحران به په دې سیمه او په دې منطقه کې راشي چې په ټول به تاثیر وکړي. بهتره دا ده چې له یو ځای څخه دا کار شروع شي او د کار د شروع کېدو لپاره په څو مرحلو کې تقسیم شي. د نوي حکومت ته امارات به زموږ پیشنهاد ده چې خپل موضوعات په درې برخو کې سره تقسیم کړي، یو چې خپل په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کېدل لپاره د دې لپاره مهم ده، د دې لپاره اساسي ده، د نړیوالو ټولنو د څه غوښتنو په مقابل کې چې هغوی کې د بشر حقوق او د اقلیتونو مسله او د قومونو مسله او د کلثومله حکومت مسله د مدني ټولنې مسله د ټول په دې کې راټولېږي. دا یو لوی د دوی لپاره د مشروعیت مسله هم ده او د یو لوی حمایت مسله هم ده. دومه برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده، په دې کې حکومت کولی شي چې له هغو متخصصو افغانانو نه چې یوې د طلب حاضر دي په نړیواله موساتو کې کار کړی یا په تیر حکومت کې سیاسي کسان نه بلکې تخنیکی کسانو په دې برخه کې حاضر دي چې د خپل افغانانو سره د دغه کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي بل اخره چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري. ځکه که دا کومکونو مرستې پیلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره، ځکه دا یو ډېر لوی مسله ده. دریمه برخه چې هغه مختص حکومت په مسؤلینو پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط ډیپلوماتیک روابط نور مسایل هغه تعهدات چې دي کړي دي هغه د ممالکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات دي د دوحې موافقتنامه د هغوی د تطبیق او د اجرا لپاره د نوي مذاکرات شروع کولی شي او هغه تشویشونه او اندېښنې رفع کولی شي.
مننه خپلواک صاحب. پوهان صاحب، تقریبا شپږ اویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، لیکن په دې ټوله موده کې ګومان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دغه بهیر تر کله پورې که دوام وکړي او تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي؟
ولې چې مګر یو پرتله باید وشي. په طور د مثال د 1950 کال کې داود خان سپینه کودتا چې شاهي رژیم په جمهوریت واړاوه، هغو په هغه وخت کې کابل قانون اساسي د جمهوریت هم اعلان کړ او جوړوه یې یو څه موده یې ونیوله یو دوه درې کاله، مگر هغوی د ژوند کې د مدني ژوند کې د افغانانو قطعا لاس نه وهه. دا ممانعتونه چې اوس د ایدیالوژیک لحاظ د اسلامي لحاظ په نامه باندې پر ملت وضع کېږي دا فشارونه نه وو. نو ځکه هغوی ډېر تغییر احساس نه کړ. هغه مخالفین هم داخلي وو او څوک چې سر په قدرت کې وو یو څوک هغه یا وتښېدل یا بندیان شول نور قدرت دوام درلوده. اولین فرق چې وکړ د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د نظامي کودتا په وخت کې وکړ چې یعنی یو سلسله مشران ټول کورنۍ سره داوطان په شهادت ورسو او انقلابي شعار یې ورکړی وو او هغه هم ایدیالوژیک روان وو د طرفدار د شوروي وو چې حتی انعکاسات په داخل کې په دې اندازه د ملت فول بغنوم باندې چې قوت روسي راغله د دې ساتلو دپاره مګر کامیاب نه شول ول چې پردی ایدیالوژي وه او یو تعداد زیات هیوادو دوی په رسمیت ونه پیژندل. منتها هغه موجودیت د نماینده په ملګرو ملتو کې تر اوسه په دې نظام کې هم تثبیت وو. هغه هم په دې چې دوی مدني قوانینو د هغو سره اختلاف نه درلوده حتی وده یې ورته ورکوله تر څو چې مجاهدین کامیابه شول د مجاهدینو د قدرت د راپدې خوا تر ننه پورې په اوایلو کې هم یو څه لار ونیول شوه بینالمللي اصولو سره. نو ځکه هغوی بالاخره نماینده په ملګرو ملتو کې ومنه تر څو چې اوس دا ځلي طالبان بیا قدرت ته رسېدلي دي او خپله کړنلاره د خپل ایدیالوژي په اساس اسلامیک ایدیالوژي د لري. نو دا چې دا دوام وکړي نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې د حقوقو او ازادیګانې او بشر حقوقو دغو ته هم بې تفاوتي زیاته شي په داخل کې. ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت یو مملکت قانون او نظم چې سم نه وي نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري مګر په داخل کې خپل انسان ته خپل ملت ته هغه ارزښتونه چې لازم دي دینی یا مدني دا ورته قایل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خندوي. نو چې که خدای نه خواسته دوام وکړي په رسمیت نه پېژندلې او وضع یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه پوهان صفی چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستل. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
Should be the same.